د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په ټولو ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته، خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. په دې اړه راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
یوناماوی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، او هغه پټ اسنادونه چې نوي څرګند شوي ښیي چې چین څنګه په شینجن ایالت کې پر 3 میلیونو مسلمانو یو غور ټبرو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه واوري. یوناما وای په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي عبدالله هڅولی چې د انتخاباتي چارواکو سره کار وکړي څو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر د باوري او پر وخت نتایجو خواته مخکې ولاړ شي. اماموتو په داسې حال کې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله سره ګوري چې د نوموړي انتخاباتي ټیم د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بهیر سره مخالفت کړی او ملاتړو یې لږ تر لږه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخه نیولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي څو چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه نه شي، د تلې د میاشتې په 6مه نېټه د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ابتدایي نتایج نه شي اعلانولی. بلخوا اجرایه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي چې په لیدنه کې افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په وروستیو کې د یوناما د دفتر پر کارکونکو برید غندلې او ژمنه یې کړې ده چې حکومت به دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. همدارنګه د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې دواړو لورو د انتخاباتو سره په تړلو مسلو او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه د ثبات او همپالنې د ټیم پر اندېښنو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو پر افغانانو او افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبر پاڼه کې کړې او دغه راسي له حکومت نه غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. بدخشان ولایت کې د سیمه ایز حکومتولۍ په اړه د والیانو یو کانفرنس نن پایل شو چې تر سبا به دوام وکړي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل: والی صاحبان د دې کانفرنس د 2 ورځو په بهیر کې په مختلفو پروګرامونو کې د ښې حکومتولۍ په اړه خپل لیدلوري، کار او تجربې شریکوي څو چې ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ کچه لوړه شي. همدا د دې کانفرنس هدف دی. د بدخشان د والی د ویان په وینا، په دې کانفرنس کې د 4 شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنې غړو، د پوهنتون استادانو او قومي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې څو د سیمه ایز حکومتولۍ په اړه خپل نظریات شریک کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د سید ادارې مشر حامد کریمی ازادي رادیو ته ویلي، دوی د غوره سیمه ایز حکومتولۍ د یوې طرحې لپاره د دې کانفرنس نظریات ټولوي. دا د سنونو په کچه د والیانو 1 کانفرنس دی. په دې لړ کې د والیانو 8 وروستی کانفرنس راتلونکي اونۍ په بلخ ولایت کې جوړیږي. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز په وړاندې له 3 ورځنۍ تمریناتي لوبې وروسته نن د همدې لوبډلې په وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا، د راشد خان په کپتانۍ په دې 15 کسیزه لوبډله کې سید شیرزاد او حشمت الله شهیدي د ټپ له امله نه دي غوره شوي. هغه پټ اسنادونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې تر 3 میلیونو وګړو د ژوند تر 3 میلیونو د زیاتو یغور مسلمان وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې 12 نړیوالو رسنیو پر اساس رپورټونه خپاره کړي، په کې د کمپونو د چارو د تنظیم یو لارښود هم خپور شوی دی. آی سی آی جی ویلي دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوي، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یوې میکانیزم څخه پرده پورته کیږي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړ شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه سخت وضع شوي قوانین راغلي. د بشري حقونو ډله وایي دې کمپونو ته د یغور ټبرو مسلمانو او نورو اقلیتونو د راوستلو لپاره له زور او شکنجې کار اخیستل کیږي.
لا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد روان دی، خو باید مخه یې ونیول شي. له بلې خوا د ښځو د چارو وزارت وایي دوی په تېر یوه کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد ثبت کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو پیکه ګډون د خلکو د خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. ارګ په سمدستي غبرګون کې وویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټولو سیاسي نوم ته پوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شئ چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. ازادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی وایي له هم په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو دی وایي چې پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. د ولسمشر په وینا د ښځو پر وړاندې تشدد یو نړیواله پدیده ده، خو په اسلام او افغاني کلتور کې د ټکی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. ولسمشر په عین حال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په چاره کې د بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ، خو نیوکه یې هم درلودې. جزئیات امید زهیرمل په خپل راپور کې اوروي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړۍ ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي، خو ورسره په جدي مبارزه ټینګار کوي. ولسمشر وایي د ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته، او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي، خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم ویاړ نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده. دا فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي، خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغېزمن کیږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وتړله، او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبریالانو 6 قضیو ته رسیدنه شوې او 8 عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبريالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خوای د رسنیو قانون د ملي او والی حکومت لوی لاستراوړنې بولی چې په خبره یې ل دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی نن په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید د بیان ازادۍ ساتونکي ووسی، ځکه د ده په خبره دا د تیرو اتلس کلونو لاستراوړنو مهمه برخه جوړوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې او زور زیاتی د مخنیوي لپاره شپږس ورځنی کمپاین اعلان کړ. د ښځو د چارو وزیر نن په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په مقصد پیل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپږس ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور،
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت، له قانون نه معافیت، په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول، د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تېښته، او ښځو لپاره د ساري محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي.
میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سکل تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ زره او څلور سوه نهه څلوېښت پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو، تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي، خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیال استراوړنې شته، خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه، د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا دا ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې، په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم په همدې موضوع یو راپور لرو. او باوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې شپږ نیم زره موارد له دوی سره ثبت شوي دي. د راپور د خپرونې په دوام کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې عمومي لارې پر دوی بندې کړي دي، چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په مقصد پوځي عملیات وکړي. شریف الله شرافت په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي درې څلور کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به له مرکز نه ولسوالۍ ته په دوه ساعته کې رسېدلی، خو اوس د فرعي لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسي رسېدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر دوه ساعته، نو اوس موږ دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوسه، په شپږ ساعته کې موږ راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال چې د شپې وخت راشي، مثال پر غرو هم اوښتي څو واره، زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتي چې پر غرو به تلو وږي تجي روژه به پر دې غرو باندې تلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ گیزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم لا تیر درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تدلی. د گیزاب ولسوالی اوسیدونکو حلیم چتری او ورځنی مزل ورسته ترینکوټ ښار ته راغلی. ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د گیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و، خو اوس چې موټر له پرېی لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لارې کده خامه د وروره لارې سره راولي دي وروره، یا په دشت کې دي وروره یا په غرو کې دي، بلنه موټر کرایه ډیره ده. تر مخه 1000 روپۍ اوس 1500 دي، 1500 ډیر 1000 روپۍ یو
سربیره. پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب شوی، د لارې عمومي لار مو د درې کال کې بند ده ورور، مشکلات ډېر دي. بس نو د درو ساعتو لار اوس پشپړ ساعتل بدل سره موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د لارې بند کړې د دلته دولت پر ناست یا هلته طالب پر ناست.
پر وش کال نور موټر یو ډېره تخریب کړل، مشکلات سره ډېر مخامخ یو، او اوس هم د قماندې کې روانې د باران چې وشي بیا موږ موټر بیا موږ کشي وو، بیا اسپاریان بیچاره ګان سره هغه کشي لار نه ده، سره د لارې فرق هم نه ده بالا، بس خو مصرف موږ یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکو له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر پرای لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته ویل چې د غلاري د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي.
اتمان باید ژر ژر د ولسوالۍ لارو ټول هر یو د نشنو سره خپل فصوله وویني، د هغو مشکلات واوري، د هغو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده، څه کېږي. سلام وکړې د پلې باندې سوالې ته باید.
شاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولې دي. دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادو ستونزې له منځه لاړې سي. د اورزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړې چې مستری ته یې ورښکاره کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د برښنا شرکت د کابل د خیرخانې مینې د کوتل په سیمه کې د لسګونه کورونو برښنا له تیرو دوو اونیو راهیسې پرې کړې ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي داسې اسناد لري چې د برق بلونه یې په خپل وخت پرې کړي دي، خو بیا هم له برښنا څخه محروم پاتې شوي. دوی وایي د افغانستان د برښنا شرکت له دوی سره تبعیضي چلند کوي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل ښار خیرخانې کوتل ته څیرمه د بستان کابل د سړک د سیمې اوسیدونکي د برښنا شرکت د نادلانه برخورد په ځواب کې ګواښ کوي. کای د سیمې د برښنا ستونزه حل نشي، د کابل شمال لوی لاره به د ټرافیکو پر مخ وتړي. د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې برښنا نه لري. د سیمې اوسیدونکي نظام الدین که زموږ غوښتنو ته رسېدنه ونه شي، د کابل شمال لاره به وتړو. د یوې بلې بېګنا کسان باید وسوځېږي. قانون په هغه چا عمل شي چې زور نه لري. دلته 12 کسان د برښنا پیسې نه ورکوي، خو په ټولو برښنا پرې کېږي. تاسو ټانکر ولې چراغ خلکو په ټول په پیسو به واخیستی؟ د سیمې د اوسیدونکو په خبره هغه کسان چې شاید زورواکي او یا هم د کوم عذر له کبله د برق پیسې نه وي ورکړي، تعداد 12 کورونو ته رسیږي. خو د افغانستان د برښنا شرکت د 2 کورونو برښنا پرې کړې ده. د دې سیمې وکیل اسلام الدین اخونزاده چې اسناد په لاس لري وایي ډېرو کورونو د برق پیسې ورکړي، خو برښنا یې پرې شوې. د بیما سره داسې لیست شته چې زه خپله کور په کور ګرځېدلی یم او یاداشت کړی مې دي. یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله او یو شمېر کورنۍ چې زورواکي دي د برق پیسې نه دي ورکړي. دلته په 2 کورونو برېښنا پرې شوي. ولې جرم خو فردي دی، د برېښنا شرکت ټولو ته ولې جزا ورکوي؟ د اوبو نشتون په دې سیمه کې بل ستر ستونزه ده. خو د برېښنا د پرې کېدو سره دغه ستونزه دوه برابره شوې او کورنۍ مجبورې دي چې اوبه له بل ځای په بیه واخلي. د دې سیمې د جومات ملا امام محمد رفیع وایي د برېښنا شرکت د جومات برېښنا هم پرې کړې ده. خو د بستان ښارګوټي د اوسیدونکو ستونزو ته د افغانستان د برېښنا شرکت څه ځواب لري؟ د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل د ویلي 50% څخه زیات د یوې سیمې اوسیدونکو د برق پیسې ورنه کړي، له بده مرغه چې موږ پرته د برېښنا له پرې کېدو بله لاره نه لرو. 12 کورونو څخه 8 کورونو د برق پیسې نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بله هغه ستونزه ده چې پر دغه شرکت د خلکو انتقادونه ډېر کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي یوازې د شپې لخوا 2 ساعته برېښنا لري. په ورته وخت کې حقوق پوه ګل رحمان قاضي د دې موضوع حقوقي اړخ ته په اشاره سره وایي په قانون کې جرم فردي دی او باید نورو ته سرایت ونه کړي. د ښاغلي قاضي په خبره د قانون 15 ماده پر بنسټ دولت او یا هم دولتي ادارې که خلکو ته زیان اړوي، بیا جبران هم لري. او هغه کسان چې د برق پیسې ورکړي خو بیا هم مجازات او برېښنا پرې قطع کیږي، د قانون یو ډول تطبیق نه، بلکې هغوی له حقوقو محرومول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وی د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خاموشه ټول پوښتنه وه. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخابات او انتخاباتي روانې لانجې باید هیواد د نور کړکیچ خواته بونه ځي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او وی ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یوه خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. کلمندی چې اوس هغه انتخابات چې تر سره شوی د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلي کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوې وای، خو د دې خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دای وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي. خو افغان حکومت د حامد کرزی د دغه خبرو په خبرمون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت له ټولو سیاسيونو هم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخته یوسي.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاستراوړو په پام کې نیولو سره چې مهمه یې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکي دي. ښاغلی مینپال د بیان ازادي په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړي توپ کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال جنگونه زیات کم و او داعش ډله هم نه وه. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسني حکومت د امنیت له کبله انتقاد کوي. د خپلې واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه ښه و چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو. فیضانی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجده مړینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کوي. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. افتخار له لغمان نه لیکي د کرزی وینا حقیقت ده. انګار خروټی لشکین نه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده. او عبدالملک له هلمند نه لیکي د حامد کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي او د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې خپلې چلیږي او دا جنگ له ده څخه په میراث پاتې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د یو کال په اوږدو کې نږدې 6500 د تشدد پیښې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي.
قلات کوم کنه چندین برها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی وست کابل په وی امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودوته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي.
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، وویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول، ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي؟ خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډیر تاوتریخوالي له کبله مات شوي. زهرا وایي د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی، بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمنه شو.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2668 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 یا پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړو بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایند رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنې د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لانجې له غزیدو سره په انتخاباتو کې د ښکېلو ټیمونو د مهمو څیرو وروستیو څرګندونو په افغانستان کې نوي بحثونه توده کړي دي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح خپله مهمه سیاله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنه کړې چې په یوه غونډه کې د افغانستان هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په خپله د صالح څرګندونې اختلاف پرونکي بللې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
خیدا لومړی ځل نوی چې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر مهمو سیاسي څیرو لخوا کارول شوی ژبه تاوده بحثونه راپورته کوي، خو هغه کلمات چې دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې مطرح شوي، د هزاره قوم ته سپکاوی ګڼل شوی دی. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په دې اړه سند لري چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې دا خبره کړې ده، خو د دې ډلې مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه څه چې د صالح په ژبه راغلي هدف یې د ده په وینا په هیواد کې اختلافاتو ته لمن وهل دي. دغه مسلې په ټولنیزو رسنیو کې مختلف بحثونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له دې پرته چې سیاسیونو دا مسله څه ډول راپورته کړې، ویلي چې په حقیقت کې یو قوم ته سپکاوی شوی او دا مسله باید له عدلي او قضایي پلوه تعقیب شي. د افغانستان قوانین څه حکم کوي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین حبیب ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا ډول څرګندونې له انتخاباتو وړاندې، د انتخاباتو په مهال او له انتخاباتو وروسته جرم ګڼل کیږي. د حکومت دنده ده چې دې ډول موضوعاتو ته له توپیر پرته رسیدګي وکړي. که چیرې دا ډول موضوعات نه څیړل کیږي، نه یوازې دا چې قانون تر پښو لاندې کیږي، بلکې عامه ذهنیت هم ورسره مخشوش کیږي. په خپله صالح په روسي ټویټر کې ویلي چې د دغې مسلې له راپورته کولو هدف د سیاسي ادبیاتو او سیاسي چیلنجونو او بخې سیاسي چلندونو اصلاح او د دې بابت چې کدي یو فرد یا قوم احساسات زیانمن شوي بخنه غواړي. دا چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې په غونډه کې په حقیقت کې څه ویل شوي او په څه ډول کارولی یې ګران دی، خو دا چې سیاسي څېرې په څه ډول او په کوم وخت کې مطرح کوي دا بله پوښتنه ده چې کیدای شي له مختلفو اړخونو وارزول شي. خو د سیاسي چارو کارپو محب شریف وایي د افغانستان وضعیت اوس ډېر حساس دی او سیاسیون باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې په دې هېواد کې ستونزې لا زیاتولی شي. دغه نوي بحثونه له دې سره تاوده شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورځ تر بلې له نویو خنډونو سره مخامخ کیږي. پر دغو انتخاباتو شاوخوا دوه میاشتې تېرېږي، خو لومړنۍ پایلې چې تر اوسه دوه ځلې ځنډېدلې لا معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. زما همکار نوریاس نوري و د دې راپور سره د خبري مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د خبرونه سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. ښاغلی سرور زما همکار په استودیو کې دی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره.
تکل صاحب عزیز،